په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړای کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې درورو. خبرونه له منور شاه اورو.
اول د خبرونو سرټکی د نن نه په قبایلی سیمو کې د پولیو یا غوزان خلاف څلور ورځنی کمپاین شروع شو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ولسی خلکو په وجنه کې کمی راغلی دی او د نن سهار نه د خام تیلو قیمتونه 15% غورځېدلی دي. اوس د خبرونو تفصیل. د نن نه په قبایلی سیمو کې د پولیو یا غوزان خلاف څلور ورځنی کمپاین پیل شو چې پکې به 100,000 ماشومانو ته د دې رنځ خلاف څاڅکي ورکول کیږي. د پولیو د مخنیوي اداره وایي په دې کمپاین کې به د دې سیمې تر ټولو زیاتو ځپل شو سیمو یعنی خیبر ایجنسۍ شمالي او جنوبي وزیرستان ته خاص توجه ورکول کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي د دې کمپاین لپاره ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوي او د خیبر پښتونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې په دې کې ښه کارکردګي لرونکي کارکوونکو ته به انعامونه ورکوي. په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو اته کیسونه رجستر شوې چې په کې څلور په خیبر پښتونخوا، یو بلوچستان، درې په او درې په سند صوبه کې مخته راغلي. د قبایلي سیمو نه تر اوسه د پولیو نوی کیس مخته نه دی راغلی. هلته په ننګرهار کې هم د پولیو خلاف څلور ورځنی کمپاین شروع شوی دی او د روغتیا وزارت وایي د کمپاین په نتیجه کې به څه باندې 100,000 ماشومانو ته د زیاد ناروغۍ خلاف د ویکسینو اساسکی ورکول کیږي چې عمرونه یې د 15 کلونو نه کم وي. د پاکستان د حکومت مخالف او ګوندونو ویلي د پاناما لیګ د شخړې د حکومتي تحقیقاتي کمیشن د جوړښت شرطونه نه مني او د لړکې به ډېر زر احتجاجي لړۍ شروع کړي. د خیبر پښتونخوا واکمن ګوندونه تحریک انصاف او جماعت اسلامي وایي د وزیر اعظم نواز شریف حکومت د خپل ځان خلاف د تحقیقاتو اختیار نه لري. د جماعت اسلامي مشر سینیټر سراج الحق پرون مشال ریډیو ته په دې حق نه ویل
هیڅ ځان دپاره پخپل قاضي ټاکي، ځان دپاره پخپل کمیشن هم جوړوي. نو دا خو هغه یونیورسل پرنسپل هم خلاف دي. نه مونږ په دې سیاست نه کوو. مونږ ساده خبره ده چې دا دولت کې واپس وطن ته راولي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په میلیونونو داسې اسناد په ډاګه شوي چې پکې د نواز شریف د بچو په نومونو د لاتینی امریکا هیواد پانامه کې د مشکوک کمپنیانو بینک اکاونټونو ذکر شوی دی. د دغه اسنادو تر مخه د پاکستان نور خواو شاد 2500 کسان هم دغه ډول اساسي لري. د افغانستان پوځي چارواکي وایي په کندوز، بغلان، فاریاب ولایتونو او دارا د شمال او شمال ختیځ زون په ځنو نورو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي دي. خو په شمال کې د پوز مرستیال جنرال رجب علي راشد وای افغان ځواکونه توانېدلي چې د دولت ضد وسلوالو ورستۍ حملې شنډې کړي او درنه مرګ ژوبله ورواړوي. نوموړي پرون یوې خبري غونډې ته وویل
د عمری په نوم د طالبانو عملیات پیل شوي. دوی په تیره په کندوز، بغلان او فاریاب کې خپلې حملې سختې کړي. له نیکه مرغه د ملي اردو ځواکونو د دوی حملې شنډې کړي او دوی ته یې درنه تلفات اړولي.
وسلوالو طالبانو د حکومتي ادعاو په اړه سندې ویلي. افغان چارواکو د دې نه وړاندې ویلي چې حکومت وسلوالو مخالفینو د ځپلو او د ځینو سیمو د خلاصولو لپاره د شفق په نوم پوځي عملیات شروع کړي دي. سکال د افغانستان په جګړه کې د ولسی خلکو وجنې کمی شوي. د ملګرو ملتونو د ریپورت تر مخه د افغانستان په جګړه کې د روان کال په اولو درو میاشتو کې 600 ولسی کسان وجل شوي چې د تیر کال د اولو درو میاشتو شمیرو په نسبت پکې 14% کمی راغلی. په دې لړ کې پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما تازه شمیرې جاری کړې چې تر مخه د ولسی خلکو په جوبل کېدلو کې د تیر کال همدغې مودې په نسبت 11% زیاتوالی راغلی. د ریپورت وایي د عامو خلکو ګڼې ګڼې په سیمو کې د جګړو د شدت له وجې د ماشومانو مرګ ژوبله 29% او د ښځو 15% زیاته شوې ده. دا ریپورت زیاتوي چې د اندازې تر مخه 80% ولسی خلکو ته مرګ ژوبله د حکومت د وسلوالو مخالفینو له وجې وخته. خو په دې ریپورت کې د مرګ ژوبله په شمیره کې هغه اضافه ته هم اشاره شوې چې د امنیتي ځواکونو لخوا چاودونکي وسله لکه مارټر یا لاسي بمونو د استعمال له وجې رامنځته شوې ده. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ. د جنوبی امریکا هیواد اکوادور کې د روان میاشتې په 14 منېټه راغلي زلزله کې د مړو شمیره 246 ته رسیدلې و. اندېښنه ده چې دا شمیره نوره جګه شي. د دې هیواد حکومت وایي دا زلزله چې شدت یې 8.8 درجه و د دې هیواد ساحلي سیمې زپلې چې پکې په زرګونو خلک جوبل شوي هم دي. چارواکي وایي د مړو شمیرې د زیاتېدو اندېښنه ده ځکه چې ګڼ شمېر خلک لا هم د غورځېدلې ودانیو لاندې ګیر دي. د زلزلې په وخت د بجلۍ او ځینې ټلیفون کمپنیو سهولت بند شوی و. د اکوادور حکومت ویلي دا په دې هیواد کې د 1999 کال د زلزلې نه پس بدترین زلزله وه. په هغه زلزله کې 600 کسان مړه او 2000 جوبل شوي وو. د نن سهار نه د خام تیلو قیمتونه 15% وغورځېدل. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د تیلو د نړیوالو بیو زیاتولو لپاره په قطر کې د تیل پیدا کوونکو هیوادونو اوپیک غونډه بېله نتیجې پای ته ورسېده. په دوحه کې د پرونۍ غونډې په اخره کې د روس د توانایي وزیر الکزانډر نوواک وویل چې هیواد یې په دغه غونډه کې د تودو بحثونو د ایران د موقف له وجې د تیلو د پیداوار او منجوت کولو د لوزنامې په هکله خوشبینه نه و. ایران چې د اوپیک غړی دی په دغه غونډه کې یې ګډون نه و کړی او دا موقف یې اختیار کړی چې تر هغې به د تیلو پیداوار محدود نه کړي تر څو چې یې د پیداوار کچه د اټمي لانجې له وجې د بندیزونو نه وړاندې حتی نه وي رسولي. او بل خبر دا چې د فرانس هوایی کمپنۍ له 8 کلن ځنډ وروسته پرون ایران ته الوتنې شروع کړې. د پیرس نه تهران ته د ایر فرانس الوتنې وروسته له هغې پیل شوې چې د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د اټمي موافقې عملي کېدل په 13 جنوري میاشت کې شروع شو. تهران ته د پرونۍ الوتنې په سورلیو کې د فرانس د ترانسپورټ وزیر الین ویلادیس او 15 تنه فرانسوي سوداګر شامل وو. ایر فرانس به تهران ته په هفته کې 3 الوتنې کوي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. اوس درته د اسلام آباد زمون خبريال سیراج ظهیر د کرنسیو بای او موسم حال اوروي.
نن د ګل پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپۍ او په 1.75 روپۍ. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.65 روپۍ او په 23.90 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.90 روپۍ او په 23.10 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.52 روپۍ او په 1.53 روپۍ. او 268 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 288 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور، بنو او کوئټه کې په یو نیم ځای کې باران وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 48 او زیات نه زیات 2.5، بنو کې 19 او 1.5 او کوئټه کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 23 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د پاکستان مرکزی حکومت ویلی له نن څخه دا غیواد پټولو کبالی او نیمه کبالی سیمو کې د ګوزن یا پولیو ضد څلور ورځې کمپاین پیل کړی. د پاکستان حکومت دا هم ویلی چې د پاناما لیکس پترس کې دا غیواد پر یو شمیر سیاستوالو او اشخاصو د مالیو نه ورکولو تورونو د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړوي. پر دغه موضوع د ځینو اپوزیشن ګوندونو د احتجاجي غونډو اعلان ته په کتو د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ وایي دغه ګوندونه غواړي د هیواد جمهوري نظام ته تاوان ورسوي. له شمالي وزیرستانه به کورکل شوی خلک حکومت غواړي چې کورونه ته د واپسۍ یو دقیقه نیټه ورته ورکړي.
میر هم بالکل دی واپسی نه مطمئن نه دا واپسی نو دی واده کادو دا خپل ډېر مجبور حالت کې دي. کاروبارینه تبا شوی دي، بچونه تبا کیږي.
او د خیبر پختونخوا په سواد کې د پسرلی مشاعره شوی.
حالات زکه شول بے واکا د هیواد ستر واکمنه قتل خاص چې دیو نکو نو دا زکه قتل عام دی.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هله د مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موضوع د پاکستان مرکزی حکومت وایل نن څخه دا غیواد پټولو قبایلی او همدارز دیمه قبایلی سیمو کې د ګوزن یا پولیو ضد څلور ورځې کمپاین پیل کړی. دا په داسې حال کې دا چې د روان میلادي کال په اوږدو کې په یادو سیمو کې کوم ماشوم ته د پولیو ناروغۍ لګېدو پیښه نه ده ثبت شوې. له اسلام آباد سراج ظهیر معلومات راکوي.
پا په پېښور کې د ایمرجنسی اپریشن سنټر فاټا چرواکي مشال ریډیو ته وویل چې نن د قبایلي سیمو په جنوبي، شمالي وزیرستان او ایف آر بنو په ګډون په ځینو نورو علاقو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو څلور ورځنی مهم پیل شوی دی. او په دې مهم کې 2964 ډلو په ذریعه به 9,293 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. دغه رنګ د خیبر پختونخوا د پولیو کنټرول سیل په وینا چې درې ورځنی د پولیو ضد مهم کې به د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې ماشومانو ته څاڅکي ورکولی شي چې پکې له 3,00,000 نه زیات ماشومان د پېښور او خواوشا سیمو شامل دي. د فاټا سیکرټریټ په وینا چې په قبایلي سیمو کې 13 میاشت د پولیو ضد مهم 98% کامیاب شوی دی او د کال 2015 د نومبر میاشت نه تر دې دمه په فاټا کې یو د پولیو کیس هم مخې ته نه دی راغلی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو، په ننګرهار کې هم د پولیو ضد څلور ورځنی کمپاین له نن څخه پیل شو. د روغتیا چارواکي وایي د کمپاین په ترڅ کې باید سباندې 600,000 هغو ماشومانو ته د یادې ناروغۍ پر ضد د واکسینو 2 څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې له 50 کلونو کم وي. نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
د پولیو په ضد د واکسینو د دغه کمپاین پرانسته د دوشنبه یا ګل په ورځ د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول یو ماشوم ته د 2 څاڅکو واکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي وویل د پولیو په ضد د واکسینو په دغه کمپاین کې به هم یو شمېر ولسوالیو کې تر 10,000 پورې ماشومان د واکسینو له څاڅکو څخه محروم شي.
موږ د شپږ لکه 2,000 شاوخوا کې ماشومان سي دي، هغه د موږ چارګر څو میاشتې مخکې 3,000 ماشومان په ننګرهار ولایت کې د واکسین څخه پاتې کېدل. خو د تاسو په همکارۍ، د علما کرامو په همکارۍ دا شمېر اوس 10,000 ته رسېدلی ده. هغه هم د کوټ، پچیراګام، دیبالا او د اچین په ځینو ساحو کې دي. دا کمپاین به 3,000 لپاره جریان لري. دغه 3,000 په ترڅ سره زمي هدا کوشش کوي چې موږ یو ماشوم د واکسین پاتې نسی. خو بیا هم والدینو دا مکلفیت ده چې ځانونه مطمئن کړي چې په دغه دوره کې دوی ماشومان ته دوه قطرې واکسین رسیږي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست اداري مرستیال سید عیسی سادات ډاډ ورکړ چې په ټولو ولسوالیو کې به د پوهنې ریاست اړوند کارکوونکي او زده کوونکي د پولیو په ضد د واکسینو په کمپاین کې له رضاکارو ټیمونو سره مرسته کوي.
موږ د سي چارو مدیریت په دې راسته کې ټول ولسوالیو ته سفرونه کړي دي، پاته موږ ورکشاپونه دایر کړي په دې لار کې. صف د ادارې د ډېره مننه کوم چې په دې راسته کې په ډېر اثر سره همیشه همکاري کړی دی. ډاډ ورکوم چې په دې راسته تاسو سره همکار دی.
د ننګرهار د اج اوقافو او ارشاد ریاست د نشراتو امیر عتیق الرحمن پزلی په ټولو ملای امامانو غږ وکړ چې د پولیو په ضد د واکسینو په کمپاین کې مرسته وکړي.
زه په خپل ټول علما کرامو څومره چې په ننګرهار کې دي او زمونږ په ولسوالیو کې د اوقاف مدیران دي، هغه سره مامورین دي او په هغه ولسوالیو کې څومره علما کرام دي، خطبه دي، زه هغه ته خواهش کوم، درخواست مې ده چې دغه ماشومان سره مرسته وکړي. او هغه څوک چې د واکسین هغه بکسې پوګي شاته دا ان شاء الله دشمن نه دي، دا دوست دي، ماشومانو خیر خوا دي، دوی سره مرسته وکړي چې د الته پری دي او په ټولو مخالفینو ورونه زمش ده، دا د وطن بچین دي، خپل بچین دي، دا پری.
د روغتیا چارواکي وایي چې د 2014 میلادي کال له پیله تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو درې پیښې ثبت شوې چې دوی د کونړ شیګل ولسوالۍ په شلتن سیمه او یو هغه په هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د روغتیا د چارواکو په وینا په شیګل ولسوالۍ کې وروستۍ پیښې داسې یو ماشوم متاثره کړې چې پلار یې د پولیو د واکسینو مخالفت کولو. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال برکا
په 1:30 بجا،
مشالونه
په پاوکم 3 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسا 4 بجو.
که څه هم د پاکستان حکومت وایي د پاناما اسنادو مخترتلو په ترڅ کې پر پاکستانی سیاستوالو او اشخاصو د غوي پرشتمنۍ او د مالیو نو ورکولو تورونو د پلټنو لپاره د یو کمیشن پر جوړولو کار کوي، حکومت مخالفه ګوندونه بیا د حکومت دغه اقدام ته د شک په سترګه ګوري. وایي چې په دغه اړه احتجاجي غونډې کوي. اپوزیشن ګوندونه وایي په کمیشن کې باید بهرنیو کارپوهانو ته ځای ورکړل شي، چې په خبره د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ د ټکسونو په بهر کې د هغې د پانګونو په اړه رانه تحقیقات وشي. اسرار العالم مومن پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی دی.
د حکومت ځنی اپوزیشن ګوندونه وایي د پاناما لیکس په مسله د حکومت لخوا د تحقیقاتي کمیشن جوړښت لپاره وړاندې کړل شوي شرطونه نه مني او پر ضد به یې ډېر زر احتجاجونه پیل کړي. پاکستان تحریک انصاف پر دې مسله د وزیر اعظم نواز شریف اعلان کړی عدالتي کمیشن رد کړی او وایي په دې اړه دې د موجوده چیف جسټس په مشرۍ پلټنیز کمیشن جوړ کړل شي چې پکې نړیوال اقتصادي ماهرین هم شامل وي. د دې ګوند یو مشر عارف علوی وایي د دې اووه شرطونه دي. اول دې دا خبره معلومه کړی شي چې د وزیر اعظم بچو ولې بهر کمپنیانې جوړې کړي او اکاونټونه خلاص کړي. دویمه ده چې دغه ګامونه د پاکستاني قانون له مخې جایز دي او که نه. دریمه ده چې د پاکستاني وزیر اعظم بچو په غیر ملکی کمپنیانو کې پیسې له دې وجه بندې کړې وې چې د ټیکس نه بچ شي او که څنګه. څلورمه ده چې له پاکستانه دغه پیسې په قانوني توګه وړل شوي او که نه. پنځمه ده چې د ټیکس ورکولو په وخت دا پیسې ښودل شوي وې او که نه. بله ده که چیرې کومو کسانو دغه پیسې له انتخاباتو مخکې الیکشن کمیشن ته نه وې ښودلې نو آیا دغه کسان اوس له خپلې دندې لر کول پکار دي او که نه. او اخیری خبره ده چې حکومت د دغه رقم واپس راوړلو لپاره څه ګامونه پورته کړي دي. عارف الوی زیاتوي تر څو د دوی دغه خبرې نه وي منل شوي نو په قلاره به نه کینی. همدارنګه څرګندونې د حکومت بل اپوزیشن ګوند جماعت اسلامي هم کوي. د دې ګوند مشر سراج الحق وایي په راتلونکو څو ورځو کې دوی د پاناما لیکس په مسله د حکومت خلاف د هیواد په بیلابیلو برخو کې د احتجاجي جلسو شروع کولو پلان لري.
دا خو هغه یونیورسل پرنسپل هم خلاف دي. مونږ په دې حساب نه کوو. مونږ ساده خبره ده چې دا دولت کې واپس وطن ته راوړي.
که څه هم یادو دواړو ګوندونو دا خبره رد کړه چې ګینې دوی د پاناما لیکس په مسله سیاست کوي. خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر اپراسیاب خټک وایي ځینې اپوزیشن ګوندونه چې سیاست ته نوي راغلي او د امریت زور یې نه دی لیدلی هغوی ته پکار دي چې د تحقیقاتي کمیشن نتیجو ته انتظار وکړي او مخکې دې سیاسي اړې ګړې نه جوړوي.
یو دوه کاله مخکې څنګه اسلام آباد کې مظاهرې او ګډوډي راوستلو لپاره تلاش کړو. غالبا چې دوی هغه کار بیا شروع کوي پاناما لیک په بهانه کوي او کار به خپل نورو باسي. اگر چې د پخوانی سیاسي پارټي چې دي هغې سبق زده کړی دی د یو بل تختی اړولو نه ډډه کوي مګر دلته کې نوي لوبغاړي راغلي دي یا چا راوستي دي چې هغې وقتاً فوقتاً احتجاج په نوم باندې
خټک زیاتوي په پاکستان کې ل روان سیاسي اړیګړی سره ل وړاندې کمزورې جمهوریت نظام لا پسې کمزورې کیږي. همدارنګه د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید تیر ورځ رسنیو سره په خبرو کې ویل چې سیاسي ګوندونه په پاناما لیکس سیاست کوي. د پاناما قانوني بنسټ څخه د افشا شو اسنادو پر بنسټ جوړ د تحقیقاتي جرنالیزم نړیوال ادارې په ریپورت کې راغلي چې د نړۍ یو شمېر کسانو په بهر ملکی کمپنیو کې پیسې بندې کړي چې پکې د پاکستاني وزیر اعظم د بچو نمونه هم شامل دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین د شهیدګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
ډیر سخت روان دي یا هر څه کې
د دوستو په لومړي سر کې د ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اردوونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی له شمالي وزیرستان به کور کل شي خلک وای نور د کډوالې له ژوند په تنگ راغلی حکومت باید کورونو ته د واپسې دقیقه نیټه ورته ورکی. د کډوال زیاتوی چې غوښتنې و نه منل شوې نو په احتجاجي مظاهرو به لاس پوري کی. لسیمه د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر رپورت راکوي.
شمالي وزیرستان به کور شوی کډوال وای دولت ورته د واپس تانېدو مخصوص وخت نه پګوتا کوي. دوی وای د ګرمۍ موسم په خوره دو دی او کډوال دغه ګرمي په خیمو کې نور نه شي زغملی. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام وای د واپس ای عمل ډیر سست دی او لږې کورنۍ چې واپس ولیږي نو په میاشتو پکې ځنډ راولي. چې دا سه واپسی خو په کالونو کې ممکن نه ده.
مثال دی وداه په وخت باندې کړي وا چې په 3 مہینه کې وزیرستان مش کلیر کوي. هغه دوا کولا تقریبا وزي هر واپسی نه بعد دوی میاشتې درې میاشتې په واپسی کې ټیم لګي. میر هم بالکل دی واپسی نه مطمئنه ای. حالانکه دا واپسی نو دی وادو کادو داخل په ډېر مجبور حالت کې دي. کاروباري نه تباشوي دي بچونی تبکی اخر کار دینه وسته جوړي نه دا میر بالکل مجبوری دې خراب مې ان شاء الله خپل ته جاجینا خپل پر دنیا ته بیا هم پېښ کوي.
عزیز رحمان وای دوا ویش کلیو واپسی لپاره اندراج پنځه میاشتې وړاندې شوه خو لا یې هم د واپسی سامل نشته او د په وینا د دوی ورکوټي سو کورونو واپسی ته هم د پورا کلی نامه ورکولې شي.
دوی چې مشتا پی کلای اوله سلو او تپی کلی شو غونډی کلای غونډی کلی شي پینځه کېری نه دي دای درې درې کېری نه واپس کوي. اس لکه دوی وشته کله کلی دغه انټری دې کړی دو پینځه میاشتې شپږ میاشتې واپسی نشتا. واپسی مشتا یو ټینشن جوړ شوې ده زغمی مریضونی جوړ کلی.
د میر علی د کوسیدون کې ملک لال ساده میر چې خپل سیمه تا وړاندې واپس تللې مشال تا وویل د میر علی او میران شال لوی لوی کلیو واپسی دی وکړي نو هله با وزیرستان کې آبادی راځي.
بچار دا غو چې دی در خلا اوشي اسو خلې هم سکی پوز د تخت ته خلې راسه او وطن به بوز شي ځکه چې هم حاجه کی مو دوکانه وزیر ویو مختر راغله جنرال صاحب تا او وزیر اعظم صاحب تا سوال کو چې دا خل چې کی مو دوکانه په خیرتی سره ورسه خپل کلی ته لوټ کیم نقصان نه چې شوی دی هغه بچار چې دی خل کې ته ملاوشي کړي نه ډنګ دی اوله می سکی مو مطمئن نه.
د شمالی وزیرستان کډوال او پسې د غزن په اړه مو چې کلا د ایف ڈی ایم ای چارواکو نو پوښتل نو دوی وویل د ډیرو سیمو واپسې لپاره اندراج شوه او دوی ټوله تیاری هم نیولې خو سیمه کې د صفایي یعنی کلیرنس او هلته د ژوند بنیادی سهولتونو جوړولو په بنیاد دوی ته د یو یو کلی واپسې لپاره ویلې شي خو د په وینا زر به یو ځل بیا واپسې عمل شروع شي. د یادونه ده چې شمالی وزیرستان د ایف ڈی ایم ای شمیرې تر مخه څه باندې یو لک کورنۍ بې کوره شوې چې د تیر یو کال نه زیاتې مودې راهسې د واپسۍ دغه عمل کې یوازې تر اوسه پورې 25,000 کورنۍ واپس تللې او نږدې 80,000 کورنۍ لا هم د کډوالۍ ژوند تېروي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اف سی آر او پختانه پر فاټا سبان دے سل کال وڑان دے د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
سیکشن ایک نه راواخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیرای نه غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحات او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوې دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو ځینې غړي وایي په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو پر موجودو خبرو لپاره باید د پارلمان ګډه غونډه رو بدل شي. د دوی په خبره له حکومت یې په بیا بیا غوښتنه کړې چې د قبایلی سیمو د حیثیت د ممکنه بدلون او په اف سی آر قانون کې د ژور بدلون په اړه د خپل واک وکاروي خدا چې د دوی غږ نه اورېدل کیږي. په قومي سملا کې د قبایلی سیمو ځینې استازي د فاټا په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډولو ځینې بیا د اوسنی حیثیت ملاتړ کوي. سراج زهیر له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د روانې میاشتې په 14 نیټه د قومي اسمبلی غونډې دوران د باجوړ ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي شهابالدین خان خپل وینا کې ویلي وو لکه څنګه په یو قومي مسله د پارلیمان ګډه غونډه را بلل کیږي نو د قبایلي سیمو مسله هم قومي ده باید چې په دې باندې هم ګډه غونډه را وبلل شي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره خبرو کې وې. د پی ای
او د ملازمینو لپاره او د یمن لپاره خو جوائنټ اجلاس راغوتې کیږي چې یمن زمونږ د وسمندر لري بیا د پی ای ملازمین ټیک د جې روزگاری مسئلہ دا هغه به روزگار کیږي خدای د مرګ د ژوند مسئلہ نه دا دا غي د انساني حقوقو د پالولو مسئلہ نه دا بلکې دا غي د روزگار مسئلہ نه پغی جوړ شې ناځي او د اوسه پورې پټا هغه زیره پاس نه راوړل کیږي دا ولې دا څه وجه چې په پارلیمنت کې په دې باندې خاموشي او مجرمانه غفلت ده په دې کې شاجی ګل جی چې ما ملګرو مهنت وکړو هغه کې مونږ یو ایڈجرمنٹ موشن هم راوړل چې پغی د ټولو سیاسي پارټو د ګوندونو د ممبرانو د خطونه دي او مونږ دا غواړو چې دا په دې باندې دوه درې ورځې پاس لې شي په اسمبلی کې چې دا آئین ولې لاګو نه ده
کله چې مشال ریډیو دا اورنګزی ایجنسی نه سینیټر اورنګزیب خان نه په دې اړه پوښتنه وکړه نو هغه وی چې د دې به کوشش وی چې حکومت دې ته مجبور کړي چې د سینیټ او قومي اسمبلی ګډه غونډه راوبلي چې پکې دا مسله راپورته کړي اورنګزیب خان وی
خلک دا غوړي سوال د مخپلو کورونو باندې شو هغه نه بعد به ورته په پاجو ته ځواب ورکړو ته مو د خپل فاټا کونسل جوړ شي سپیشل پکیټ سره نه بعد مو ستاسو مخپل علاقې کې امر راشي دا به مو پاجو ته ځواب ورکړو ته مو د ښه طریقې کار پکار دي نو موجوده حالات داسې نو مو بالکل لګي او کوشش وو اندازه جوینټ سره کې دا واز وو چت کو موجوده په 40 اف سی آر په بره کې ټیک بول لک چینج غوړ هغه حقوق ته مو ته ملو شي چې کوم حقوق په سبب کې تا ولې ته مو تعلق فلټر سره دي هغه مو غوړ چې مو د خپل های کورټ ری سپری کورټ ری ټول فیصله دې کې هغه کوم نو خو خو زلیل دي دا د مو کورې کوم الیکشن کور کا سلیکشن کول دا د سلام مو انشاء الله په خپل کو
د ذکر ده د قبایلی سیمه د قومي اسمبلی غړو په اسمبلی کې د فاټا د آئینی حیثیت بدلون پاړه یو بل جمع کړي وو په کوم چې رستو بیا وزیر اعظم نواز شریف ته فاټا اصلاحات لپاره یو کمیټي اعلان کړه سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د سولې پر لور
یو ناسا بدر زو شو په بزغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته ری
هر طرح کر بدرنګ زکه دا چې دا غمن نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور غور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د افغان ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار پرون چین ته روان شو په پام کې چې هغه به له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړي له دې مخکې د سولې د عالي شورا یو مقام د پاکستان ونډې ته د اشاره په ترڅ کې ویلي چې د روانو خبرو نتایجو ته ډېره امیدواري نشته د ملي امنیت شورا سرچینې وایي حنیف اتمر به له چینایي چارواکو څخه غوښتنه وکړي چې د سیمې پر هیوادونو فشار راوړي چې طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي احمد تکل تفصیل راکوي
د ملي امنیت شورا وایي چې د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار به له چینایي چارواکو سره په رسمي کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي د ملي امنیت د شورا وایندوی حنیف اتمر به چین ته د رسمي سفر په ترڅ کې چې د سه شنبه په ورځ پیلېږي د سولې په بهیر کې پر ښکېلو بهرنیو لوبغاړو د فشار راوړو غوښتنه هم وکړي د ملي امنیت د شورا وایان تواب غورځنګ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار به په پیکینګ کې په رسمي کتنو کې د مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي
د دې سفر هدف دا دی چې د افغانستان او چین د اړیکو پر پراختیا د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د چین د اړیکو پر پراختیا د توریزم په مقابل کې د مشترک مبارزې د ټولې د پروسې او همدارنګه د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر د چین د چارواکو سره خبرې وشي
چین د افغانستان د سولې د هڅو مهم اړخ دی او په څلور اړخیزو خبرو کې چې افغانستان امریکا او پاکستان یې درې نور اړخونه دي مهمه ونډه لري افغان حکومت او طالبانو په 13 جولای میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې مخامخ رسمي خبرې اترې وکړي خو د طالبانو د پخواني مشر مولا عمر د مړینې د خبر له خبرېدو وروسته د دې خبرو بل پړاو تر سره نشو که څه هم د څلور اړخیزو غونډو په لړۍ کې د سولې د هڅو په اړه ډېرې خبرې شوې خو په دې غونډو کې د طالبانو استازو ګډون نه درلود افغان چارواکي وایي چې د څلور اړخیزو غونډو پنځمه ناسته هم په نږدې راتلونکي کې جوړیږي د افغانستان د سولې شورا د غونډې ته ډېره خوشبيني نه لري د دې شورا مرستیال عطاالله سلیم پرون وویل د سولې د عالي شورا پلاوی به په غونډه کې ګډون وکړي خو نتایجو ته یې ډېره هیله نشته
در صورتی که زمینه مساعد شوه نشست برگزار شوه.
په هغه صورت کې چې زمینه برابر او غونډه جوړه شي د سولې د عالی شورا پلاوی موظف دی چې ګډون پکې وکړي. خو موږ ډیر ډاډه نه یو ځکه پخوا هم څو ځلې ژمنې شوې دي خو پر ژمنو عمل نه دی شوی.
وعده شده به وعده عمل صورت نه گرفته.
افغان حکومت، چین او متحدو ایالاتو په وار وار پر اسلام آباد غږ کړی چې وسلوال طالبان خبرو ته کینوي ځکه عمومي باور دادی چې د طالبانو مشران د پاکستان تر اثر لاندې دي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکي د اوریدونکو د منور شانه د خبرونو لنډیز اورو.
د نن نه په قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګوزان خلاف څلور ورځنی کمپاین شروع شو چې پکې به لس لکه ماشومانو ته د دیرانس خلاف ساسکي ورکول کېږي. هلته د افغانستان په ننګرهار ولایت کې هم د نن نه د پولیو خلاف څلور ورځنی کمپاین شروع شوی دی چې پکې به شپږ لکه ماشومانو ته د پولیو ضد قطرې ورکول کېږي. د پاکستان د حکومت مخالف ګوندونو ویلي د پاناما لیک د شخړې د حکومتي تحقیقاتي کمیشن د جوړښت شرطونه نه مني او د لړکې به ډېر زر احتجاجي لړۍ شروع کړي. د خیبر پختونخوا واکمن ګوندونه تحریک انصاف او جماعت اسلامي وایي د وزیر اعظم نواز شریف حکومت د خپل ځان خلاف د تحقیقاتو اختیار نه لري. د افغانستان پوځي چارواکي وایي په کندوز، بغلان او فاریاب ولایتونو د راز د شمال او شمال ختیز زون په ځنو نورو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي. خو په شمال کې د پوځ مرستیال جنرال رجب علي راشد وایي افغان ځواکونه توانېدلي چې د دولت ضد وسلوالو ورستۍ حمله شنډې کړي او درنه مرګ ورواړوي. سکال د افغانستان په جګړه کې د ولسی خلکو وجنې کم شوې دي. د ملګرو ملتونو د ریپورت تر مخه د افغانستان په جګړه کې دروان کال په اولو دریو میاشتو کې شپږ سوه ولسی کسان وژل شوي چې د تیر کال د اولو دریو میاشتو شمیرو په نسبت پکې 14% کمی راغلی دی. د جنوبی امریکا هیواد اکواډور کې د روانې میاشتې په 14 نیټه راغلي زلزله کې د مړو شمیره 246 ته رسیدلې و. اندېښنه ده چې دا شمیره نوره جګه شي. د دغه هیواد حکومت وایي دا زلزله چې شدت یې 1.8 درجه و پکې په زرګونو خلک جوړل شوی هم دی. او د نن سهار نه د خام تیلو قیمتونه 15% غورځېدلې ده. په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د تیلو د نړیوالو بیو زیاتولو لپاره په خطر کې د تیل پیدا کوونکو هیوادونو اوپیک غونډه به له نتیجې پای ته ورسېده.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريالې رابې اکرم خان اورو.
د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورسپانه خپلې دری کلی کې عموما چې کله بشري حقوقو په اړه پاکستان کې خبرې کیږي نو دا خبره مخې ته راځي چې قوانین او قراردادونه منسوریدل کافي نه دي ځکه چې پاکستان کې قوانین شته او که په مناسب ډول دا نافذ کړی شي نو ښې نتیجې ورکولی شي. ادارې په وینا اصل مسله د دې نه نافذ کېدل دي. ادارې مخې کې د بشري حقوقو احترام او قوانینو حفاظت لپاره پکار ده چې زموږ تعلیمي نظام کې د لړکې لږ بدلون وکړي شي. ادارې زیاتوي د بشري حقوقو مضامین په نصاب کې شاملولو په اړه سنسوبي حکومت خوا هدایت هم جاری شوی وو او د سند صوبې تعلیم محکمه دا دعوه کوي چې تعلیمي ماهرینو او د ماشومانو د نفسیاتو ماهرینو په مزامینو کې د بشري حقوقو وساحت د عین مطابق کړی دی. ادارې وایي سګونکو ته بشري حقوقو په اړه زده کړې ورکول لپاره د کوشونه د ساینې ور دي. که زموږ ماشومان ته د جنس، مذهب او یا نسل پر ځای د بشري حقوقو درس ورکړی شي نو دا به یو خوشاین بدلون وي. ادارې لیکي دا به کتل کیږي چې آیا نور صوبو کې به هم دا شروع شي. خو دا سم اړخته یو ښه قدم دی او هیله ده چې نصابي کتابونو کې به د صنفي مساواتو او اقلیتونو د حقوقو غونډې مضامین به هم شاملېږي. جنګ ورځپاڼ خپلې درې کلي کې دوه هفتې تېرېدو نه پس د پاناما استادو د تحقیقاتو په اړه سیاسي مشورې ترمنځ اختلاف لا برقرار دي. ادارې وایي پاکستان پیپلز ګون او پاکستان تحریک انصاف د جسټس سرمد جلال عثماني په مشرۍ کې کمیشن جوړول رد کړی دي او وجه یې دا مخه تراغلې ده چې د جسټس سرمد جلال عثماني میرمن د مسلم لیگ نون غړې ده. ادارې وایي د وزیر اعظم نواز شریف لندن تلو په اړه هم د وفاقي وزیرانو متضاد بیانونه د شکونو وجه جوړیږي او خلک په دې سوچ مجبور دي چې آیا واقعي څه مسله شته. ادارې وایي په اخلاق اخلاقی توګه د ځینو ملکونو چارواکو د خپل عہدو نه استعفا ورکړی دي. د پاکستان حکمران ګوند د اخلاقی ساق د بحاله واحده لار دا ده چې تحقیقاتو کې د خپل بې ګناهۍ ثبوت ورکړي او د دې لپاره ضروري ده چې تحقیقات د یو داسې کمیشن د لارې وکړي شي چې په هغې ټول متفق وي. در اخیر کلي کې که چیف جسټس په مشرۍ کې کمیشن جوړیږي هم نه، خو بیا هم د پارلمان په مکمل اتفاق غیر متنازع او خود مختاره تحقیقاتي کمیشن جوړول پکار دي، نو د دې متفقه توګه کمیشن فیصله به ټول قوم ته قبولوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د الجزیرې ټلویزیون پر پاڼه خبر شوی یو لیکنه وایي د پاکستان په قومي اسمبلی کې د انټرنیټي جرمونو یا سایبر کرائم د مخنیوي بل منظور شوی چې د لیکنې تر مخه د بیان ازادي یې تر پښو لاندې کړې، د بشري حقوقو ادارو پر دغه بل نیوکه کړې دي. بلخوا رویټرز خبر ایجنس لیکلي ویره څرګندېږي چې القاعده وسلواله ډله ښایي واره بیا په افغانستان کې ځان قوي کړي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له منور شاه اورو.
د الجزیره ټلویزیون دا ریپورت وایي د تیر زیارت په ورځ د پاکستان په قومي اسمبلی کې د انټرنیټي جرمونو خلاف قانون یعنی سایبر کرایمز بل په درون اکثریت منظور شو، خو د مدني ټولنو کارکونکو او ځینې پارلماني غړو د دې قانون په نتیجه کې د اظهار د ازادۍ د متاثره کېدلو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. ریپورت د حکومت لخوا وایي دا قانون به د انټرنیټ د لارې د جرمونو نه علاوه د نفرت خورولو مخنیوي هم کوي او دا راز به هغه ټولې هلې ځلې قابو کړی شي چې په مسلکي او مذهبي بنیاد د خلکو د پارولو ذریعه جوړیږي، خو د انټرنیټ د لارې د اظهار د ازادۍ لپاره کارکونکي وی غیر سرکاري ادارې بولو بی ویلی د لړکې دا خبره یقیني کول به ډیر ګران وي چې په انټرنیټ کومه خبره قانوني ده او کومه غیر قانوني. یادې ادارې ویلي چې په دې قانون کې د ترهګرۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان نه بې ځایه ګټه پورته کړې شوې. په کار دي چې حکومت د دې پر ځای د هیواد پرمختګ او د ولس ستونزو هوارولو ته توجه ورکړي. بلخوا د رویټرز خبری ایجنسی په یو لیکنه کې راغلی افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د یوې مرکې پر مهال ویلي د مولا عمر د مړینې د خبر په ډاګه کېدلو نه پاس چې د افغان طالبانو ترمنځ د مشرتابه په سر کوم اختلاف رامنځته شوی، هغه القاعده ته ډېره ګټه رسولې چې په نتیجه کې یې د ترهګرۍ خلاف جګړه نوره پیچلې شوې ده. دا ریپورت وایي ممکنه ده چې د جنرال نیکلسن دا سرګندونې د افغانستان نه په راتلونکي کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان متاثر کړي، ځکه چې نړیوال ځواکونه د القاعده د ختمولو لپاره افغانستان ته تللي وو او که یو وار بیا القاعده مضبوطیږي نو دا به د افغانستان او د ټولې نړۍ لپاره خطر وي او په نتیجه کې به یې نړیوال ځواکونه د افغانستان نه د وتلو پلان ته په بیا کتنه مجبوریږي. دا په داسې حال کې ده چې په 2019 کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیره 15,500 ته د کمولو په حق لغور کیږي، خو ځینې امریکایي سیاستوال او افغان کمانډران په واشنگټن ټینګار کوي چې د ځواکونو شمیره کمولو پلان ته د یو وار بیا کتنه وکړي، ځکه داسې فکر کیږي چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پس د افغانستان امنیت د اندېښنو سره مخ کېدل شي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې د اسرائیل لخوا د ګولان د لړو اشغال د عربو اسرائیلو د کړکېچ له مهمو مسایلو څخه دی، د اسرائیل وزیر اعظم ویلي دي چې د هیواد پوځ به هیڅکله هم د ګولان له لړو څخه ونه وځي. نتنیاهو زیاته کړې هغه وخت را رسېدلې چې نړیوال پر دې سیمه د اسرائیل ولکه په رسمیت وپیژني. دمشق د اسرائیلو د دې اقدام پر وړاندې ملګرو ملتونو ته شکایت کړې. ودیړه نور له احمد تکل څخه اورو.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل د ګولان لوړې به تل تر تله د اسرائیلو په لاس کې وي. نتنیاهو دا څرګندونې د اسرائیلو د حکومت د جوړېدو د کلیزې په مناسبت د کابینې په ځانګړې غونډه کې وکړې. په دې تشریفاتي مراسمو کې چې د ګولان په لوړو کې جوړ شوی وو، نوموړي ټینګار وکړ چې اسرائیلي سرتیري به له دې ستراتیژیکې سیمې څخه هیڅکله هم ونه وځي.
בחרתי לקיים את ישיבת הממשלה החגיגית ברמת הגולן.
ما د کابینه د دی جشنی غونډې د جوړولو لپاره د ګولان د لوړو سیمه ځکه خوخه کړه چې دا سرګند پیغام ورکړم چې د ګولان لوړې به د تل لپاره د اسرائیل په لاس کې پاتې شي. اسرائیل به د ګولان له لوړو څخه هیڅ کله هم ونه وځي. نتانیاهو هم در از وویل په دې کې شک لري چې سوریه به بیا خپل هغه دریز ترلاسه کړي چې د کورنۍ جګړې له پیل مخکې درلود، او زیاته یې کړه چې دی په سوریه کې د سولې او ثبات د ټینګښت په مقصد له هڅو سره مخالف نه دی، خو په دې شرط چې دا هسې د اسرائیل امنیت له ګواښ سره مخامخ نه کړي. نتانیاهو یادونه وکړه چې په اوسنیو سرحدونو کې به بدلون رانشي، او هغه وخت را رسیدلی چې نړیوال د ګولان پر لوړو د اسرائیلو ولکه په رسمیت وپیژني. اسرائیلو په منځني ختیځ کې د 1980 کال په جګړه کې د ګولان لوړې له سوریې څخه ونیولې، او په 1981 کال کې دا سیمه د خپلې خاورې زمیمه کړه. دمشق د نتانیاهو د وینا په اړه سمدستي غبرګون وښود. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا ته خپل اعتراض وسپاره، او دا یو پرونکی اقدام وباله. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د ګولان لوړې د خپلې خاورې اشغال شوې برخه وبلله، او پر نړیوالې ټولنې یې غږ وکړ چې پر اسرائیلو له دې ځایه د وتلو لپاره فشار راوړي. د ګولان له لوړو څخه د اسرائیلو وتل تر ډېرې مودې د اسرائیلو او سوریې ترمنځ د سولې د بحثونو مهمه برخه وه، خو په سوریه کې د کړکیچ له پیل او د دې هیواد له ټوټې کېدو سره سوریې ته د دې سیمې چې د اسرائیلي وګړو لپاره هیڅکله په زړه پورې نه وه د بیرته سپارلو احتمال اوس تقریبا له منځه تللی.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي د 2018 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې د ملکیانو مرګ ژوبله 2% زیاته شوې ده. یونما پرون یک شنبه په یو رپورټ کې وویل د دوی د معلوماتو تر مخه د روان میلادي کال د جنورۍ له لومړۍ د مارچ تر وروستۍ پورې 600 افغانان وژل شوي او 1340 نور ټپیان شوي دي. ملګرو ملتونو سپارښتنه کړې چې د جګړې ښکېلې خواوې دې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. صفي الله ستانکزی له کابل رپورټ راکوي.
ملګرو ملتونو د 2018 کال د جنوري له لومړۍ د مارچ تر 1 د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې شمیرې خپرې کړې دي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 2% زیاتوالی ښیي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو راپور کې چې د یک شمې پورې خپور کړی راغلی، د کال په لومړیو درې میاشتو کې 1343 افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما رئیس نیکلاس هایسم ویلي چې د جګړې په زیاتېدو سره لازمه نه ده چې د مرګ ژوبلې د زیاتېدو دو تمه هم ولرو، خو که په جګړو کې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه ونه شي دا حتمی ده چې ملکیان به تر نورو زیاته قرباني ورکوي. ښاغلی هایسم ټینګار کړی چې د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب لپاره باید جدي هڅې وشي، او د جګړو دواړه ښکېلې غاړې دي د جګړو پر مهال بشري حقونو ته په کلکه پاملرنه وکړي، او پرې نږدي چې کړېدلي افغانان تر دې زیات د تاوتریخوالي قرباني شي. د یوناما د تازه راپور له مخې په 2018 میلادي کال کې له جنوري د مارچ تر پایه په دغه 1943 مرګ ژوبلو کې 600 مړي او 1340 نور ټپیان شامل دي. دا شمیر د تیر کال په پرتله د مرګ ژوبلو اندازه 2% زیاته ښیي، هغه هم په دې ترتیب چې د وژل شوي کسانو فیصدي 14% کې کمه شوې، خو د ټپیانو شمیر بیا 11% کې لوړ شوی دی. یوناما د څه باندې 6% مرګ ژوبلې مسؤلیت وسلوالو مخالفینو، 19% افغان پوځیانو، 14% د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړو، او 6% نور انتحاري حملو، چاودنو او هدفي وژنو ته راجع کوي. د یوناما د راپور له مخې 2018 کال په لومړۍ درې میاشتو کې 312 کسان د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل شوي او 800 نور ټپیان کړی شوي، چې په موټر بم چاودنو او انتحاري حملو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې په نسبت زیاته شوې ده. یوناما وایي دولت پلوي ځواکونو لخوا 120 کسان وژل شوي او 232 نور ټپیان دي، چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 10% زیاتوالی ښیي، او دا ټول د ډیرو درنو وسلو د کارولو له امله شوي دي. او پاتې نور مرګ ژوبله هم په هوایي حملو او همدارس مکنیو مخامخ جګړو کې، چې اصلي عامل د دولت او مخالفینو ترمنځ روښانه نه دی، افغان ملکیانو ته اوښتي دي. ملګري ملتونه افغان او بهرنیو پوځیانو ته دا سپارښتنه کوي چې په یو شمېر سیمو کې د هوایي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته له پخوا 2 برابره پاملرنه زیاته کړي، او دا یقیني کړي چې د دوی د عملیاتو پر مهال د ملکیانو ژوند خوندي دی. د یوناما د راپور له مخې روانې ځمکني جګړې، چاودنې، انتحاري حملې او هدفي وژنې په ترتیب 1340 افغان ملکیانو ته د مرګ ژوبلو د اړولو عوامل دي چې ډیره قرباني یې له افغان ښځو او ماشومانو اخیستې ده. افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو د یوناما لخوا د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د تازه خبرو شویو شمیرو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
دا مشال ریډیو ده.
ملګری ملتونه وایي نړیوال باید اروپا ته د ورغلیو یا ورتلونکو افغان پناه غوښتونکو مسلې ته د ډیر پام اړولو پر ځای د افغانستان دننه د جګړو له امله د بې ځایه شوو او همدارس په ګاونډیو هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره هڅې زیاتې کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنری وایي سږ کال افغانستان ته په خپله خوښه د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر ډیر کم شوی، حال دا چې په هغه هیواد کې دننه د بې ځایه شوو کسانو شمیر زیات شوی دی. نور نوریاس نوری څخه ورو
ملګری ملتونه وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نننه د جګړو او اقتصادي ناوړه وضعیت له امله سلګونه زره افغانان له خپلو سیمو بې ځایه شوي، د هیواد د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر هم بې ساري اندازې ته کم شوی دی. ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د عملیاتو د برخې مسؤل جورج اوکات اوبو له کابل څخه د کتنې په ترڅ کې پرون په یوه خبري کانفرانس کې وویل هغه څه چې دوی انتظار کاوه خپل هیواد ته د افغانانو ستنېدل ډیر کم شوي دي. د ملګرو ملتونو د خپلې خوښې ستنېدو د پروګرام په ترڅ کې چې له 2000 لومړي کال راهیسې پیل شوی د 2014 میلادي کال په پرتله سږ کال تر اوسه 2200 کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. یو این ایس آر وایي تر اوسه شاوخوا 2.4 میلیونه افغانان په بهرنیو هیوادونو کې د کډوالو په توګه اوسي. ښاغلي اوبو دغه راز وویل چې د کډوالو د ادارې د احصایې له مخې تیر 2015 میلادي کال له 2 لکه زیات افغانان اروپا ته تللي او یو زیات شمیر نورو هم د خوندیتوب لپاره پاکستان یا ایران ته کډې کړي یا یې هم په افغانستان کې دننه امن ځایونو کې اړولي دي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د عملیاتو د برخې مسؤل یادونه وکړه چې د افغان کډوالو ستونزې یوازې پر اروپا اغیز نه دی کړی، بلکې په هیواد کې دننه د بې ځایه شو ستونزې نور هم پراخه کړې ده. د هغه په وینا په داسې حال کې چې د افغانستان د خاورې دننه د بې ځایه شو کسانو چې په زور خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي شمیر له 1 میلیون اوړي، سږ 2014 میلادي کال په دغه شمیر 80,000 نور کسان ورزیات شوي دي. د ملګرو ملتونو چارواکو په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د کډوالو او نورو بې ځایه شو د بیرته ځای په ځای کولو له هڅو سره همکاري وکړي. د رویترز د راپور له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د دفتر یوې لوړ پوړې چارواکې مایا امیراتونګ وویل په داسې حال کې چې نړیوالو اروپا ته د ورغلو افغانانو مسلې ته ډیر پام اړولی، خو مهمه مسله چې باید هېره نه شي دا ده چې په هیواد کې دننه بې ځایه شوي او ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي ډیر شمېر کسان چې تر ټولو زیات زیانمنونکي دي سمدستي عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
زموږ همکار نوریاس نوری اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې مو د شکیل ناس په غږ د غزل درته راوړې.
چلی گستا یادنا
اردن کو مشال ریڈیو تا غوگی اس رازو د پاکستان ڈان ورسپانی وی لیکن تا لیکن وای په دې رساو کې په پاکستان کې امریکا څخه د اف 14 جنگي الوتکو پر غستلو ډیر زور راوړل شو چې د ترهګرو د ځپلو لپاره د غلوتکې مهمه بدل کیږي. خو د لیکنې تر مخه په پاکستان کې فعال وسلوال د سخدری ځا نظریو او کړنو په لویان دي چې جنگي الوتکې د دغو نظریو یا کړنو د لمنځ وړلو په کار کې مرسته نشي کولای. لیکن همدارز وایي پاکستان کې روانه مذهبي ترهګري او بنسټپالنه د هغه هیواد د وجود لپاره لوی خطر دی. دلیکنه تفصیل اسرار العالم مومن دوروی.
پردان ورسپانه کې پاکستانی ساينس پوه پرویز خود بای لیکي پاکستان وایي دوی د شمالي وزیرستان په څیر نه آرام سیمو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره مارټین بلاک وی اف 14 جنگي الوتکو ته سخت اړتیا لري. پاکستان چې کوم یاد اف 14 جنگي جازونه له امریکای غواړي په دې کې د هر یو قیمت و 80 میلیونه ډالر دی او پاکستان لوړان دی د قسمه اته جازونه راغوښتي دي. پرویز هود بای وای او خیار پاکستانیان به ډیر زیات فکرمن وی ځکه چې د خپل خلکو خلاف هوایی جنگ پیلول ښه کار نه دی. لدی مهمه خبره دا ده چې اف 14 یا ډرون جازونه د وسلوالو نظریې ته نقصان نشي رسولی او همدا نظریه د دوی اصل وسله ده. د طالبانو مبارزه د دې لپاره ده چې پاکستان کې د خپل خوښې نظام راولي او د ریاستي پالیسیو له وجې هم یو شمیر خلک د دغه نظام ملاتړ کوي او د پاکستان پوځ چې د طالبانو پر ضد جنګیږي هغوی هم دغه ته ورته نظام غواړي خو طریقه کار یې بدل دی. هود بای وایي پوځ هغه خلک نشي ختمولی کوم چې د مرګ لپاره ژوند کوي. پلسګونه ځمکني عملیات هوایی بمباري او ډرون بدون ترهګري نشي ختمولی. نو پښتنه دا ده چې اوس څه پکار دي؟ لومبه دا خبره منل دي چې د وسلوالو پر ضد د مختصر وخت لپاره ترلاسه شوې بریاوي هیڅ معنی نه لري. د زربیازه په عملیاتو وروستو په ترګریزو بریدونو کې کمې راغلي او پوز هم ویلي وو چې ترګرو ملایي اور ماته کړه. خو د هغې باوجود په پېښور عربي پبلک سکول، باچا خان پوهنتون او لاهور ګلشن اقبال پارک باندې ځانمرګي بریدونه ترسره شو. د ترګرۍ له منځه وړلو لپاره ضروري ده چې د خلکو په رویو پاکستان په پالیسیو کې بدلون راوستل شي. که څه هم د پاکستان رسنۍ د ترګریزو بریدونو غندنه کوي خو هندوستان، افغانستان، اسرائیل او داسې نور هیوادونه د دغې لپاره ذمهواره ګرځوي او مسله د حل کېدو پر ځای لا پسې پیچل کیږي. داسې رپورټونه په رسنیو کې خپرېږي چې ځنمرګي برید کوونکي مسلمانان نه دي بلکې نور هیوادونه یې د پاکستان پر ضد کاروي. دا هم ویل کیږي چې ترهګري د غرب لخوا د پوځي مهماتو په غبرګون کې رامخته کیږي. نهود بای وای څوک چې هم دا قسمه خبرې کوي او د ترهګري لپاره به بنیاد جواز ګوري باید چې هغوی ته سزا ورکړل شي. د ده په خبره څوک چې په دې طریقو د ترهګري ملاتړ کوي باید چې د هغوی دغه کار جرم وګڼل شي او ترهګرو ته چې کومه سزا ورکول کیږي هغه دوی ته هم ورکړل شي. د اف 14 جازونو اخیستو پر ځای پکار ده چې د جاسوسۍ نظام ښه کړل شي. که څه هم په استخباراتي ادارو ډېره خرچه کیږي او یو لوی نوم لري خو چې کله خبره د جهادي تنظیمونو د څارنې راشي نو بیا قصه بدلوي. د دې ښکاره مثال دا دی چې د پاکستان استخباراتي ادارو ته دا نو معلومه چې د ملګرو ملتونو د ترهګرو په لیست کې شامل جماعت دا وډله له کلونو راهیسې غیر قانونه عدالتونه چلوي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو د سوات په زرخیلا شموزو کې د غورځنګ ادبي ټولنې په نوم یو ځایي تنظیم پرون د پسرلي یو مشاعره را جوړه کړې وه چې پکې د سیمې او شاوخوا پیژندل شوو شاعرانو او لیکوالو ګډون وکړ. د دغه ادبي غونډې ګډونوالو د یو قرارداد په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا له حکومت وغوښتل چې پښتو ژبې ته د سرکاري سکولونو په تعلیمي نصاب کې د لازمي مضمون په توګه ځای ورکړي. د سوات نه د نیاز احمد خان رپورټ او ورپسې یو سندره.
د مشاعرې مشر میلمه د امتو شاعر عباسین یوسفزی او چې خپل کلام کې اویل
داسې داسې کانې وشوې داسې داسې لوبې کېږي رند ولاړ په مسله دی د وایز په لاس کې جام دی حالات ځکه شول بې واکه د هیواد ستره واکمنه قتل خاص چې دی و نکو نو دا ذکر قتل عام دے.
مشاعرہ کے گڈن کون کی انف قیس خپل زنگڑی انداز کے کلام وڑن دے کوچ
چھ می دا قام وجود ترسو خپل وجود کڑے نبی زبا دا قام دزڑ زخمون تو نہ رسما او قیس په خیال کے چھ ساتم دا ور شوگان زر کے زبا پجوان کے محلون تو نہ رسما.
د ملکن اقبال شاکر دغه مشاعرې ستاینه وکړه او کلام یې وړاندې کو.
حسن که هر چرته وي هر څنګه وي هر څومره وي خو آینه له سترګو په جنگ بیا هم ورځي او دای خوبی ده دا که خامی ده تجزیه به غواړي پښتانه تش لاس د پولادو په قلا هم ورځي.
سپر خان زپر چې د پیښور څخه په خصوصي توګه دغه مشاعرې ته راغلی و مزاحیه شعرونه یې وړاندې کړل.
سترګې دې ژوندی باڼه دې مړه ساته او زړه دې را لخه کوختی دې ښه ساته او یا مې هغه خواکه یا مې دې خواکه هسې په دغه کې خو مې مه ساته. مونږ ځواني خپله برباد که خلکو ګټې وکړي او د چا په سر باندې چې مونږ خبرې غټې وکړي هغه د بل چا په ډولۍ کې لاړه کېناستله مونږ د مینې درمسال کې هسې خټې وو. زلمی چې راشي خلک الله وباسي د ناوې کور والا الوه وباسي او زه چې دیدن لستا کوسی ته راشم خلک سیکل نه مې هوا وباسي.
مقامی شاعرانو اظہر خان یوسفزئی او حبیب عابد په ترنم کې اشعار وړاندې کړل.
مونږ با وسرکشا وی وی گمنام بوي مونکا د پختو لمن نانی وے مونگلا باز گو لمن نانی
خٹک یوسف زے دے مومن کا پری دے دے مروت کا بانو سے دے اتن وند بپلک لر ٹولی او زل رازو حالات ببدلو.
مشاعرے تخپل وینا کی پروفیسر عباسین یوسفزئی اویل چې د پښتو ژبې خو په سرکاري توګه په ښه ډول خصمانه نه کېږي په اولسي کچ داسې هلې ځلې د ستاینې وړ دي.
دا دیبان ملګري دا دومره ښایسته شاعران دومره ښکلي ښکلي تاسو یو یو چې اورئ نو خوند به دره درکوي او تاسو ته خوندونه وامغستل. دا ټول دا زمونږ د ژبې بېلوسه خادمان دي.
د مشاعرې په موقع کوربه حیات خان د خیبر پښتونخوا حکومت څخه دغه غوښتنه د قرارداد په شکل کې وړاندې کړه چې پښتو ژبه دې په سرکاري تعلیمي ادارو کې د لازمي مضمون په توګه په نصاب کې شامل کړی شي. دغه قرارداد په ګډه ټولو منظور کړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
جڑا ساقی راول خندا ساقی تک پیال را ساقی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی در دغم دنیا داس کار پیارا جہاں داد ویر ماتم دنیا داس پیارا پیارا جہاں داد ویر ماتم دنیا داس پیارا پیارا جہاں کڑرنا رنا ساکی راول خندا ساکی تک پیال را ساکی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی
دروغانی اوخ کی وچکڑ پتریخ دریا ورکڑ رومانی اوخ کی جون یکر شباب شباب ورکڑ رومانی اوخ کی جون یکر شباب شباب رائی شب خواسا کی اے دپختن خواسا کی کپیا لرا سا کی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی جوڑک مستی مستی